द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
وایس اف امریکا جوړه یو ستا خبری خبرونه کې شراغلاس ترته وایو د خالی شنبه ورځ د کال 2019 د دسمبر د میاشتې 20 نیټه ده. پاکستان کې د ماښام 8 بجې سوی دی. افغانستان کې ونیمی او دلته واشنگتن ډی سی کې دروځي 10 بجې دی. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قرباني یوزا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
تاسو د خبرونو تفصيلات وړاندې کوو، خو اول غواړم د نن ورځ سرټکو ته.
د پاکستان پنجاب صوبې ملتان ښار کې یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د بهاوالدین زکریا یونیورسټۍ یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا اورولې ده. یو سلنکار وایي
فوری طور پر حکومت کو اس طرح کے تمام قوانین کو
هغه وایي چې پاکستانی ټولنه او تعلیمي ادارې د مخکینه درای اظهار د بندیزونو سره مخ دي.
دا پاکستان یو عدالت د کالدم تنظیم مشرف سید سره د خپل ډلې ملګری ظفر اقبال باندې د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور فرد جرم عائد کړی.
ظاهری بات ہے کہ پاکستانی حکومت اس وقت پوری طرح سے ڈیٹرمنڈ ہے کہ وہ اپنے زمین سرزمین کو یا اپنے لاز کو امپروو کرے گی. اس میں اگر کچھ حکم ہے کہ پاکستان جو ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی دبا نہ لگ سکے کہ یہاں سے
اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت هغه خبرونه رد کړي چې ګینې سعودي عرب په پاکستان باندې دباو راوړو چې د ملیشیا په کوالالمپور ښار کې د اسلامي ملکونو په غونډه کې د برخه نه اخلي.
تو اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی ابھی بھی سعودی عربیہ یو اے ای ان ممالک پہ آپ کی ڈیپینڈنس ہے فائنینشل اسسٹنس کے لیے.
اواز دا خبرونو تفصیلات.
د پاکستان پنجاب صوبې ملتان ښار کې یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د بهاوالدین زکریا یونیورسټۍ یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا اورولې. د ملتان اډیشنل سیشن جج کاشف قیوم نن د ملتان په مرکزي زندان کې دغه فیصله اورولې. جنید حفیظ ته د مذهب د سپکاوي د مادو لاندې د عمر قید او لس کاله قید سره 15,00,000 روپۍ جرمانه هم اورول شوې ده. په جنید حفیظ تور لګولې شوی و چې په ټولنیزو رسنیو یعنی سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي یو لیک شریک کړو. پولیس په کال 2013 کې هغه په لاهور ښار کې نیولو او په کال 2014 کې د هغه خلاف مقدمه شروع شوه. د حفیظ وکیل اسد جمال ویلي چې په موکل یې د مذهب د سپکاوي تور د سازش لاندې لګولې شوی دی. د مقدمه د اوریدنې په وخت هغه وکیلان هم زورول شوی دی او په کال 2014 کې د هغه یو وکیل راشد رحمان وجل شوی. پاکستان کې د وړاندې زیاتره د اقلیتي ډلو د غړو خلاف د مذهب د سپکاوي تورونه لګیدلی او په هغه مقدمه جوړ کړی شوی.
امریکا، یو وار بیا پاکستان، چین، ایران، سعودی عرب، برما، شمالی کوریا، تاجکستان، ترکمنستان او ایتریا په هغه نوملړ کې شامل کړي دي چرته چې د مذهبي ازادي په اړه پوښتنې راپورته کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي د ټرمپ انتظامیه مذهبي ازادي ته په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې لومړیتوب ورکوي. هغه ویلي په ګرد نړۍ کې د مذهب او عقیدې په نوم زور زیاتی کیږي. امریکا د مذهبي ازادي لپاره او سرغړونو د مخنیوي په لړ کې په توندی سره کار کوي. په راپور کې د چین په سینکیانګ صوبه کې د مسلمانانو سره د سلوک ذکر سوی او ویل سوی چې د یو غیر مسلمانان مذهبي ازادۍ د خطر سره مخامخ دي. او بلخوا د پاکستان پنجاب سر شار لاهور کې د ترګری زد عدالت د لاقانونه تنظیم جماعت دعوا په مشرف سید او دغه یو بل ملګری ډاکټر ظفر اقبال باندې د ترګرو سره د مالی مرستو په یو بل مقدمه کې فردي جرم لګولې دي. مطبوعات وایي حافظ سید او ډاکټر ظفر اقبال په ضد د ترګری سره د مالی مرستو کولو دا مقدمه د پنجاب شار ګوجراوالا کې د ترګری زد محکمه درج کړې وه.
اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت هغه خبرونه رد کړي چې ګینه سعودي عرب په پاکستان باندې د باور وړي چې د ملیشیا په کوالالمپور ښار کې د اسلامي ملکونو په غونډه کې برخه دی نه اخلي. د سعودي عرب سفارت دا بیان په داسې وخت ورکړي چې یو ورځ وړاندې د ترکیې یوې ورځپاڼې د خپل ملک د صدر رجب طیب اردوان د خولې ویلو پاکستان د سعودي عرب لخوا د اقتصادي بندیزونو د خبرداري له کبله د کوالالمپور په کانفرنس کې برخه نه ده اخیستې. په ملیشیا کې د دسمبر 13 نیټې نه تر 20 نیټې پورې د اسلامي ملکونو سرمشریزه غونډه کې سعودي عرب، متحده عرب امارات او پاکستان برخه نه و اخیستې. ټاکل شوی و چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو نوموړي د سعودي عرب ته د سفر وروسته اعلان کړی چې هغه په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
د بلوچستان اسمبلی په سیاست کې زده کوونکو ته برخه اخیستو په اړه قرارداد منظوري ورکړی ده. په قرارداد کې غوښتنه شوې چې ولسوي زده کوونکو ته د خپلو اتحادیو له لارې په سیاست کې د رول لوبولو اجازه ورکړی سي. دا قرارداد د بلوچستان نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي ثنا الله بلوچ وړاندې کړی و چې اسمبلی غړو په اکثریت منظوره کړی. تر دې وړاندې د سند صوبې اسمبلی هم د زده کوونکو په اتحاد د لګول شوي بندیزونو په ضد د قرارداد منظوري ورکړی و. تاسو به در یاد کړو چې د پاکستان په ټولو شهرونو کې په دې اړه احتجاجونه او لاریونه هم سوي وو.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ټانګ کې د وسلوالو توندلارو خلاف جوړې امن کمیټې په خوانی مشر د خپل وراره سره په یو وسلواله حمله کې وجل شوی او یو زوی او وراره یې ژوبل شوی دي. نور حال په دې حق لباندې د سیمه نادری رادیو خبريال عدنان بیٹنی راکبي.
د ټانک پولیس د پیښې پخلی کوي او وایي چې ترکستان بیټنی چې د امن کمیټې په خوانی مشر و نن سهار د جنډولي په کډوام علاقه کې پرې ډزې شوې. هغه او د هغه سرای وراره اجزرمان په ځای وژل شوی، یو زوی او بل وراره ژوبل شوی دي. د وسلوالو حکیم الله مسعود ګروپ د برید ذمواري په غاړه اخستی ده. دا ذمواري د خاري سیف الله په نامه تن چې ځان دغه ډلې ویان معرفي کوي منلې ده، خو پاکستاني طالبانو مرکزي ویان محمد خراساني په دې اړوند څه نه دی ویلي. پولیس وایي په سمدستي ډول دانشي ویلې چې د پیښې علت څه دی. خو ځینې امنیتي سرچینې وایي ترکستان خپله یوه شخصي لانجه او په هغې کې په هدف شوی. د ټانک د جنډولې سیمې پولیسو یو افسر عبدالواحد ډیوه سره په خبرو کې د مرګ ژوبلو پخلی وکړ او زیاته کړه چې د پیښې په اړوند ترکستان کورنۍ شپږ کسان نومولي دي. عدنان بیټنی، ډیوه، جنډوله، ټانک.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
افغان طالبان وای د سولې بین الافغاني خبرو اترو کې به د هغه وخت پورې برخه نه اخلي تر څو چې ورسره امریکای د افغانستان نه په مکمل توګه د خپل پوځیانو وستو په حق لا تړون لاسلیک کړي نه وي. خو د امریکای دفاع وزیر مارک اسپر ویلي تر څو امریکای په افغانستان کې خپل مشن سرته نه وي رسولي په افغانستان کې به ځواکونه موجود وي. په خطر کې د طالبانو دفتر ترجمان سهیل شاهین د جمعې په ورځ په ټویټر پیغام کې ویلي بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې شروع کېدای شي چې د امریکې سره د ټولو بهرني پوځیانو د وتلو لوزنامه لاسلیک شي. خو د امریکې دفاع وزیر مارک اسپر پینټاګان کې د جمعې په ورځ یو خبري کانفرنس ته ویلي دوی په افغانستان کې یو مشن لري چې یقیني کې افغانستان بیا د ترهګرو د پناه ځای جوړ نشي.
افغان حکومت وایي د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ولسی خلک د ژوند ټولو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د ولسمشر زی ماڼۍ ویلي افغان حکومت ژمن دی چې د متوازن انکشاف پر بنسټ ټولو افغانانو ته د برابر پرمختګ زمینه برابر کړي، خو طالبان د دې پرمختګو معنی ګرځېدلې او ولسی خلک په دې سیمو کې عامو خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د ژوند له ټولو حقوقو څخه بې برخې کړي دي. نور تفصيلات حکمل روان راکوي.
افغان حکومت وای دی اساسی قانون پر بنسټ باور لري او ژوند دی چې دی افغانستان د هری برخې وګړو ته د ژوند کولو ټولي اسانتیاوي برابرې کړي. ولسمشری منی وای په هغه سیمو کې چې طالبان پر حکومیت لري ولسی خلک یې د ژوند لټولو سہولتونو به برخې کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د عام ولسی خلکو د ژوند په تړاو چې د امریکا په پلازمېنی واشنگټن کې د تړنیزي ادارې انسټیټیوټ فار پاس لخوا چې کومه نظر پوښتنه او سروې شوې ده، په دې نظر پوښتنه کې غلی طالبان د تعلیم کیفیت ته پاملرنه نه کوي. امجونې یوازې تر شپږم ټولګي زده کړې کولی شي. د روغتیا خدمتونو د کچې چټوالی د انسان ژوند ته ستر ګواښ دی. په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو په دریس کې له هر پلوه د تیر په پرتله نرمښت راغلی، خو بیا هم تر هغې کچې نه دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د ولسی خلک پرمختګ وکړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د هند چارواکو تر مخه وزیر اعظم نریندرا مودی د شنبه په ورځ د خپل شورا غړو سره غونډه رابللې چې په هواد کې د شریعت لنجمن قانون په سر راپورته سوو مظاهرو د مخه نیولو په اړه ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال چې تیره اونۍ د هند پارلیمان د شریعت لنجمن قانون پاس کړی چې د وجوې په ټول هواد کې مظاهرې ترسره سوي او د مظاهره چانو او د پولیسو ترمنځ شخړو کې نږدې سور لستنه د ورل کې دو راپورونه هم مخاطر اغلی.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی. د پاکستان پنجاب صوبې ملتان خار کې یو ځای عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د بهاوالدین زکریا یونیورسيټي یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا اورولې ده. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نادری بریډیو خبريال پیر بلا چاره کوي.
جنید حفیظ په ټولنیز رسینو باندې د مذهب سپکاوي پوسټ شریکولو په تور کال 2013 کې نیولې شوې وو او د دې تیرو شپږو کالو راهسې په زندان کې د نورو قیدیانو نه بیل یا په سولیټری کنفائنمنټ یا بیل ساتلې کېد. د ملتان اډیشنل سیشن جج د جرم ثابتې دو په سر جنید حفیظ تر تازیره ته پاکستان قانون 215 ماده د لاندې د مرګ او ورسره 15,00,000 روپو جرمانه سزا هم اورولې ده. د جنید حفیظ وکیل عدالت پړوان د خپل موکل باندې لګیدلې تورونه غلط ګرځولي وو او د جنید حفیظ پلار هم سمو دړوان د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي ته خپل زوی قضیه ته کتنې اپیل کړي وو. جنید حفیظ د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا شوی ډومبه پاکستاني وګړې نه دی او د هیواد انصاف په نظام کارکون کې غیر دولتي ادارې سنټر فار سوشل جسټس د شمیرو تر مخه دا وخت په یاد جرم د 500 سزا شوی 43 نور قیدیان هم په جیلونو کې پراته دي. د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیم د ډیر وخت را حاصل جنید حفیظ په ضد روانه قضیه باندې اندېښنې خودلې او د بخنه نړیوال تنظیم امینستی انټرنیشنل جنید حفیظ ته اورول شوی سزا د انصاف په ضد ګرځولې ده. بهر ملکی خبری ایجنسی د تنظیمی او کارمند رابعه محمود دخلی وای چې د ملتان عدالت لخوا اورول شوی سزا د انصاف سرغړونه ده او رابعه محمود د پاکستان د حکومت نه دغه فیصله واپس اخیستو او جنید حفیظ په فوري ډول خوشی کول غوښتنې ترڅنګ د هغه د جون تحفظ باوري جوړول غوښتنې هم کړې دي او نننې عدالتي پریکړې تخپل خبرګون کې د پاکستان په کچه د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی عمومي سکرتر حارث خلیق وای چې اعلی عدالت کې به دا فیصله هم غلط ثابتېږي. خو زیاتوي چې د پریکړې سره به پاکستانی ټولنه باندې لا نور هم بد اثرات غورځېږي.
اس میں مسائل میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہ کہ فوری طور پر حکومت کو اس طرح کے تمام قوانین کو ان میں جو سقم ہیں وہ دور کرنے چاہیے.
اغه وای چې پاکستانی ټولنه او تعلیمی ادارې د مخکینه درای اظهار د بندیزونو سره مخ دي او داسې قسم عدالتي فیصلو لکه بل به د بندیزونو کې شدت راځي او په خلکو کې به یره ترخل نور هم سیوا کیږي. زکه د حارث خلیق په خبره حکومت تر مذهب سپکاوی قانون د شخصي ګټو یا غلط کارولو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. سرګند دی وی چې د لواندنه د پاکستان سپریم کورټ هم د مذهب سپکاوی قانون غلط یا شخصي ګټو لپاره کارولو په خلې کړي دي او په دې اړه اعلی عدالت حکومت ته د ګامونو پورته کولو هدایت هم جاری کړي وو او دې سره د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونو هم د پاکستان حکومت څخه یاد قانون ته بیا کتنې غوښتنه کوي. د کوم غوښتنو په سر چې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتی چارو په خوانی وزیر شهباز بټي وجلی شوې دي. خو د پاکستان یو حکومت هم د مذهب سپکاوي د قانون ته بیا کتنې ته غاړه نه ایږدي. بلخوا د جنید حفیظ وکیل بهر ملکی خبری ایجنسی ته ویلي چې دوی به دغه فیصلې په ضد اعلی عدالت ته اپیل وړي. د پاکستان قانوني نظام باندې کارکون کې غیر دولتي ادارې سنټر فار سوشل جسټس تر مخه کال 1908 نه تر د کال 2014 پورې د غیات قانون د لاندې یو نیم زر تنانو په ضد مقدمه درج شوې دي. د پاکستان پنجاب صوبه کې مش عیسائی اقلیت بیا تر ټولو زیات د یاد قانون د غلط کارولو ښکار کیږي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه په ژوندۍ بڑا درته وړاندې کیږي. را سره ملو سیږي د پاکستان څخه یو بل مهم راپور درته وړاندې کوو چې د پاکستاني عدالت د کلدم تنظیم مشر حافظ سعید سره د خپل ډلې ملګری ظفر اقبال باندې د ترګرو سره د مالی مرستو په تور فرد جرم عائد کړي. تفصیلات تاسو د ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د پنجاب سرخار لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د لا قانون ګرځولې شوې تنظیم جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید او د هغه په یو بل مرګري ډاکټر ظفر اقبال باندې د ترهګرو د مالی مرستو کولو په یو بل مقدمه کې فرد جرم لګولې دي. د حافظ سعید او ډاکټر ظفر اقبال پر ضد دا مقدمه د پنجاب په ګوجرانوالا ښار کې د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی ټی درج کړې وه. د پاکستان ځایي مطبوعات وایي چې دغه دواړه تنان نن د خالی پر ورځ د ترهګرۍ ضد عدالت ته د سختو امنیتي ګامونو په ترڅ کې وړاندې کلیشول. خود هغوی وکیلان د هلتال لقبله په عدالت کې موجود نه وو. ولې مرستیال سرکاري وکیل په عدالت کې د هغوی پر ضد چارشیټ وړاندې کړو. مطبوعات وایي چې د کلدم جماعت الدعوه دواړه مشرانو پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي او دا یې په پاکستان د نړیوال فشار نتیجه بللې ده. خو د ترهګرۍ ضد عدالت جج سباله د استغاثې گوایان هم رابللي. اسلام آباد کې د سیلنیز ادارې ایس ڈی پی آی ایگزیکټیو ډایریکټر عابد سلهری ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي پاکستان په کور دننه دا احساس لري کچره د ترهګرو د مالی مرستو کمل لار خلاصوي نو چې هغه بند کړي او پاکستان د هر څه د بهرني فشار لاندې نه بلکې د خپل ځان د پاره کوي او وایي که د ترهګرو د مالی مرستو په تور کې څوک هم ککړ وي نو باید چې د قانون منګولو ته راوستل شي.
ظاهري بات ده چې پاکستاني حکومت اوس پوری طرح سره ډیټرمنډ ده چې وو خپل زمين سرزمین کو یا اپنے لاز کو امپروو کرے گی. اس میں اگر کوئی حکم ہے کہ پاکستان جو ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی دبا نہ لگ سکے کہ یہاں سے ٹیررزم فنانسنگ ہوتی ہے. اور یہاں پہ سعید والا کیس بھی میں اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں.
هغه وایي د پاکستان حکومت کلک عزم لري چې خپل هم زکه د ترهګرو نه پاک کړي او که د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په قانون کې کمی کمی وي نو چې هغه هم لري کړي. او زه د حافظ سعید مقدمې ته هم په دغه تناظر کې ګورم. ښکاره دی وي چې د جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید د ترهګرۍ د مالی مرستو په تور کې دا دویم فرد جرم په داسې حال کې لګولې شوې چې د پاکستان حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په سپارښتنو د عمل درآمد په ترڅ کې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي دپاره د ګرد هیواد په بجټ سکیمونو کې سرمایه کاری کوونکي کلدم تنظیمونه او د هغوی سره د تړلو ټولو متنانو د را معلومولو پریکړه کړې. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د حافظ سعید په ګډون د لا قانون تنظیم جماعت الدعوه په څلور مشرانو د ترهګرو د مالی مرستو په مقدمه کې فرد جرم لګولی وو او امریکې د دغه ګام هرکلی کړی وو. امریکې لشکری طیبه او د سره تړلې تنظیم جماعت الدعوه د ممبئی حملو په سر د ترهګر تنظیمونو په فهرست کې شامل کړي او په دغه برید کې د امریکایانو په شمول یو سل اتیا کسان وجلی شوي وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان نوی چیف جسټس یا د ملک نبی مشر قاضی نن د خپلې څوکۍ حلف یا سوګن پورته کړی دی. نوموړی د ملک اوویشتم مشر قاضی دی. د په داسې وخت باندې د دې څوکۍ مشری په خپلو لاسو کې اخلي چې پاکستان دا وخت دننه د یو شمیر قانوني چیلنجونو سره مخ دی او په یو داسې وخت باندې چې د ملکي او ځانګړي عدالت د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف دغه دارې په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې ده. هم په دې حق له مو په اسلام آباد کې د خپل خبریال الیاس خان سره خبرې کړې. تاسو ته وړاندې کوو.
تیرو سورزو کې دغه یو بحث شروع شوی دی، خاص کر چې د پخوانی د ټویټر پرویز مشرف سره د پانسۍ سزا اورول شوی دی یو خصوصي عدالت. هغې نه وروسته یو ډېر سخت عکس العمل د مخالف ګوندونو یا اسټبلشمنټ مورو یا د هغوی پلویانو لخوا د پاکستان په ادبي باندې پرومبي ځل دومره یو سخت عکس العمل مخې ته راغلو، او د هغه بینچ مشر د پاره د یو پاګل او چې دی د دې مفرۍ د پاره فټ نه دی دا کم الفاظونه استعمال کړل، او د دې دغه فیصله غیر قانوني او غیر اسلامي او د تهذیب او تمدن خلاف وګرځول شوه. دا غیر وروسته چې کوم بحث نه وي دغه شروع شوی دی، او خاص کر چې کوم دغه افغاني مشرکاوي آصف سایکو سره دا هغه باره کې چې کوم ویل کېږي چې یو ډېر ښه یو رول پلی کو باید چې دی یو کال نه هم کم چې جسټ پاتې شو، او ډېرې ښې ښې مقدمې مخې ته د دوران راغلي او هغې کې د ده یو ځلانده کردار و. او دغه رنګ چې کوم نوی چې جسټس کوم چې نن سوګند پورته کړی دی ګلزار احمد، د ده باره کې هم دغه ویل کېږي چې د وړاندې نه هم د چې کوم کله نه جوډیشل اکټیویزم په پاکستان راغلی او د 2001 نه وروسته هغه وخت چې کوم مشر قاضي افتخار محمد چودھری د هغه په بینچ کې د ټول عمر پاتې شوی دی چې درې پسی بینچ په یا څه دغې نه زیات کومو دی به هغه سره موجود و په هغه په بینچ کې. نو د ده په هره باندې دغه هم ویل کېږي چې چیلنجونه خو د ته باید چې واقع چې ډېر سخت سخت دی چې په هغې کې خاص کر د پخوا د موجوده چې اوس چې کوم سر لخر دی د هغه په نوکرۍ کې د توفیع چې کومه معامله ده پارلیمان به په هغې باندې ظاهره د قانون سازي کوي، نه وروسته به بیا داسې سپریم کورٹ تر هغه او اخیری فیصله وکړي سپریم کورٹ نو ورکوي. بیا چې کوم بل د ټولو نه غاټه دغه دا چې کوم حکومت هم دغه ویلي دي چې موږ به د پرویز مشرف چې کوم دته د پانسۍ سزا شوې ده د دې اپیل وکړو په سپریم کورٹ کې، دغه دوه مهمې چې کومې غټې غټې فیصلې دي دا به د ده مخې ته راځي، او ظاهره ده چې ډېرې سنجیده فیصل معاملات دي او چې دې سره سره به ظاهره د سپریم کورٹ په وړاندې د دې په مشرۍ کې او راتلونکي وخت چې کوم چیرنکار دي یا چې کوم د انګلستان د سپریم کورٹ کوریج کوي نو د هغوی دغه دریځ دی چې واقع چې د دپاره به یا د سپریم کورٹ دپاره لکه یو عام وخت نه وي یو مشکل وخت وي. کو چې کوم قانوني ماهرین دي هغوی یا حلقي دي د هغوی دغه هم دریځ دی چې سپریم کورٹ د همیش لپاره د قانون مطابق فیصلې ورکړي دي او د څو نتیجو د پروا بغیر هغوی خپل معاملات چې کوم دي هغه مخ وړاندې بوتلین دي او بوزي به هم او دغه رنګ چې څنګه جسټس ګلزار احمد د وړاندې نه سپانا ملیک یو مهمه مقدمه کې کوم کې نواز شریف نه اعلان ګرځول شو د هغه فیصله کې انده شامل دي او نور هم دغه کې غټه غټه فیصله راځي او خاص کر د دې په اړه باندې دا ویل کېږي چې کوم اساسي صحیح کوڅه د سیو موټو یا اسخود نوټس دغه یو معامله یو سایت ته خو په یو کال کې د دې چې موږ افتخار چودري سره پاتې شوی دی نو دوی به د سیو موټو چې کوم دغه معامله ده له ځان څخه تاولي او اسخود نوټس یې په تاسو کې کوټ کې ورګیا ارسته کېږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
وایس آف امریکا د ودا خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. را سره ملګری او سیږي د خبرونو لنډیز به یو ربیا تاسو ته وړاندې کوو او تاسو لپاره د نړۍ او د سیمې د پاکستان افغانستان زخه یو شمیر مهمو موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو چې تاسو به په دې خبرونه کې وار په وار وړاندې کوو. تاسو کوی سي چې د دیوا د فیسبوک په پاڼه باندې ټول ویډیوي خبرونه راپورونه وګورئ او په ویب پاڼه باندې هم تاسو لپاره ټول راپورونه او خبرونه لیکلي پراته وي چې تاسو ځان خبروي سي. د دې ترڅنګ تاسو کوي سي چې د ټوئیټر د لاري مر سره ملګري سي وی وی دی وا ټوئیټر باندې هم اکاونټ لري او د دې ترڅنګ انستګرام باندې هم تاسو لپاره ورکو او خوندوري ویډیو غاني پراته وي چې تاسو یې کتای سي. اوس تاسو ته د پاکستان څخه یو راپور درته وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت هغه خبرونه رد کړی دي چې ګني سعودي عرب په پاکستان باندې دباو راوړی وو چې د ملیشیا په کوالالمپور کې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه واخلي. څه تفصيلات رابعه پیرتاسته وړاندې کوي.
د پاکستان او سعودي عرب له اړخه د ترک صدر رجب طیب اردوان هغه فکر رد کړی سوی دی چې پکې ویل سوی دی چې پاکستان د کوالالمپور په غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه د سعودي عرب د فشار له سببه کړې ده. بل پلو ته د چیړونکو وینا ده چې پاکستان تر څو چې په اقتصادي توګه خپلواک سوی نه وي دغه شان فشارونه به پرې وي او په نړیواله کچه به سیاسي پریکړې نسی کولی. تیر ورځ ترک صدر رجب طیب اردوان په ملایشیا کې د مسلمان هیوادونو ترمنځ کېدونکو په غونډه کې د پاکستان ګډون نه کولو سبب د سعودي عرب فشار ګرځولی وو، خو په اسلام آباد کې د سعودي عرب د سفارتخانې له اړخه پر پاکستان د فشار په اړه خبر سوي بیان کې د ترک صدر رجب طیب اردوان دغه بیان رد کړی سوي او ویل سوي چې د پاکستان او سعودي عرب اړیکې داسې نه دي چې د دړکو ژبه وکارول سي، ولې چې دغه اړیکې د باور او د یو بل د درناوي په بنیاد دي. بل اړخته د پاکستان په خوانی سفیر نجم الدین شیخ وایي چې پاکستان تر څو چې په اقتصادي توګه خپلواک سوی نه وي سیاسي پریکړې نه سي کولای.
نو اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی ابھی بھی سعودی عربیہ، یو اے ای اینڈ ممالک پہ آپ کی ڈیپینڈنس ہے
د دې هرڅه سبب دا دی چې پاکستان د اقتصادي مرستو د پاره پر سعودي عرب او پر عرب امارات تکیه کوي. تر څو چې پاکستان خپل اقتصادي حالات ښه کړي نه وي د غشان فشارونه به پر دوی وي او نور څه لاره به نه وي. ترک صدر رجب طیب اردوان ویلي وو چې په سمیت کې د ګډون نه کولو په صورت کې سعودي عرب خپل د هیواد څخه د 40 لک پاکستانیانو وستلو او د دوی روزګار بنګالیانو ته ورکولو او پاکستان سټیټ بانک کې جمع کړې سوي سعودي مرستې پیسې واپس اخستو دړه کې ورکړې دي. د دې څخه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاړه خبر سوي یو بیان کې کڅه هم د ترک د صدر رجب طیب اردوان د بیان په اړه څنو ویل سوي، خو د کوالالمپور په غونډه کې ګډون نه کولو په اړه ویل سوي وو د مسلم امه ممکنه تقسیم ودرولو او په دې اړه د مسلمان هیوادونو اندېښنې لري کولو د پاره د هڅو او وخت ضرورت دی چې له سبب پاکستان د کوالالمپور په غونډه کې ګډون نه دی کړی. په دې اړه وفاقي وزیر شیخ رشید وایي
عمران خان نے حالیہ دنوں میں جو سعودی عرب اور کوالالمپور کے مسئلے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ گئے، یہ ملک کے لیے پیچھے ہٹے ہیں.
سعودی عرب او کوالالمپور په معاملې کې عمران خان د هیواد د شیګړې د پاره پر شا سوی دی. پاکستان غواړي چې د امت مسلمه د یووالي سره د مسلمانانو ټول ستونزې رابرسېره کړي سي. د کوالالمپور په سمیت کې د پاکستان ګډون نه کولو او په دې اړه د ترک د صدر پر بیان پر سوشل میډیا هم لوی بحث روان دی. څه خلک د عمران خان په غونډه کې ګډون نه کول صحیح ګرځوي، خو څه دا د وزیر اعظم عمران خان کمزوري بلي. یو صارف عثمان چمپیون لیکي چې د اردوان بیان د خبره سرګندوي چې د عمران خان بهرنی تګلاره غلامي ده او یو ټرن هر ځای ستم. یو بل صارف وقار احمد لیکي چې اردوان د عمران خان په حالت پوه دی، په کار دی عمران خان هم خپل د هیواد د پاره شپریکړې په اړه وستایل سیم. د رواني میاشتې د 13 څخه تر 20 نیټې پورې د ملایشیا پایتخت کوالالمپور کې کېدونکې په دغه غونډه کې د 40 څخه زیات مسلمان هیوادونو او اقتصاد پوهانو ګډون کړی. پاکستان او ترکی هغه لومړی هیوادونه وو چې ورسره د ملایشیا صدر مهاتیر محمد د کوالالمپور غونډې په اړه خبرې کړې وې او وزیر اعظم عمران خان د ملایشیا د وزیر اعظم مهاتیر محمد په دې اړه بلنه هم قبله کړې و. خو د رواني میاشتې په 14 نیټه د سعودي عرب د سفر وروسته د سرکاري چارواکو تر مخه د امت مسلمه د یووالي د پاره په غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه سوي ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یاست.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یو ساتا خبری خبرونه لیا دوام لري را سره مل اوسی جی یو ر بیا د خبرونو لنجز در سوړان لیکو خو ورش سی اول سر چکوتا
د پاکستان پنجاب صوبې ملتان خار کی یو ځای عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د بهاوالدین زکریا یونیورسيټي یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا اورولې ده. یو سیلن کاروای
فوري طور پر حکومت کو اس طرح کے تمام قوانین کو
هغه وای چې پاکستانی ټولنه او تعلیمی ادارې د مخکینه درای اظهار د بندیزونو سره مخ دي.
د پاکستان یو عدالت د کالدم تنظیم مشر حفیظ سعید سره د خپل ملګری ظفر اقبال باندې د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور فردي جرم عائد کړی.
ظاهری بات ہے کہ پاکستانی حکومت اس وقت پوری طرح سے ڈیٹرمنڈ ہے کہ وہ اپنے زمین سرزمین کو یا اپنے لاز کو امپروو کرے گی. اس میں اگر کچھ حکم ہے کہ پاکستان جو ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی دبا نہ لگ سکے کہ یہاں سے
اسلام آباد کی د سعودی عرب سفارت هغه خبرونه رد کړي چې ګینه سعودی عرب په پاکستان باندې دباو راوړل چې د ملیشیا په کوالالمپور ښار کې د اسلامي ملکونو په غونډه کې د برخه نه اخلي.
نو اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی ابھی بھی سعودی عربیہ یو اے ای ممالک پہ آپ کی ڈیپینڈنس ہے فائنینشل اسسٹنس کے لیے.
اواز دا خبرونو تفصیلات
د پاکستان پنجاب صوبې ملتان خار کې یو ځای عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د بهاوالدین زکریا یونیورسيټي یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا اورولې ده. د ملتان اډیشنل سیشن جج کاشف قیوم نن د ملتان په مرکزی زندان کې دغه فیصله اورولې. جنید حفیظ ته د مذهب د سپکاوي د مادو لاندې د عمر قید او لس کاله قید سره 15,000 روپو جرمانه هم اورولې شوه. جنید حفیظ تور لګولې شو چې په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي یو لیک شریک کړو. پولیسو هغه په کال 2013 کې په لاهور ښار کې نیولو او په کال 2014 کې د خلاف مقدمه شروع شوې وه.
امریکا، یو وار بیا پاکستان، چین، ایران، سعودي عرب، برما، شمالي کوریا، تاجکستان، ترکمنستان او ایتریا په هغه نوملړ کې شامل کړي چې د مذهبي ازادي په اړه پښتني راولړيږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي د ټرمپ انتظامیه مذهبي ازادي ته په خپل بهرنی پالیسي کې لمړیتوب ورکوي. او بلخوا د پنجاب سرشار لاهور کې د ترګری ضد عدالت د لا قانون تنظیم جماعتو داوا په مشر حفیظ سعید او دغه په یو بل ملګری ډاکټر ظفر اقبال باندې د ترګرو سره د مالی مرستو په یو بل مقدمه کې فردي جرم لګولې دی.
اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت هغه خبرونه رد کړي چې ګینه سعودي عرب په پاکستان باندې د باب راوړو چې د ملیشیا په کوالالمپور ښار کې د اسلامي ملکونو په غونډه کې د برخه نه اخلي. د سعودي عرب سفارت دا بیان په داسې وخت ورکړی چې یو ورځ وړاندې د ترکیې یو ورځپاڼې د صدر رجب طیب اردوان د خولې ویلو پاکستان د سعودي عرب لخوا د اقتصادي بندیزونو د خبرداري له کبله د کوالالمپور په کانفرنس کې برخه نه ده اخیستې.
د بلوچستان اسمبلی په سیاست کې زده کوونکو ته برخه اخیستو په اړه قرارداد منظوري ورکړه ده. په قرارداد کې غوښتنه شوې چې ولسوي په زده کوونکو ته دي د خپلو اتحادي د لارې په سیاست کې د رول لوبولو اجازه ورکړي سي. تر دې وړاندې سند صبح کې هم اسمبلی زده کوونکو په اتحادیو لګول شوي بندیزونو په ضد قرارداد منظوري ورکړی و.
افغان طالبان وای د سولې بین الافغاني خبرو اترو کې بعد هغه وخت پوري برخانه اخلي تر سوچ بر سره امریکای د افغانستان نه په مکمل توګه د خپل پوځیانو وستو په حق لا تلون لاسلیک کړي نه وي. خود امریکای دفاع وزیر مارک اسپر ویلي تر سو امریکای په افغانستان کې خپل میشن سرته نه وي رسوبله په افغانستان کې به یې ځواکونه موجود وي.
د هند چارواکو تر مخه وزیر اعظم نریندرا مودی د شنبې یا خالی په ورځ خپل شورا غړو سره غونډه رابللې چې په هواد کې د شریعت په لانجمن قانون په سر راپورته سوو مظاهرو د مخه نیولو په اړه ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال چې تېرونې د هند پارلیمان د شریعت لانجمن قانون پاس کړی و چې وروسته په هواد کې مظاهرې پیل شوي او د مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ شخړه کې 14 تنه وژل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. افغان طالبان وایي چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو کې به د حق وخت پورې برخه نه اخلي تر څو چې ورسره امریکې د افغانستان نه په مکمله توګه د خپلو پوځیانو ویستو په حق لا تړون لاسلیک کړی نه وي. خو د امریکې دفاع وزیر مارک اسپر ویلي تر څو چې امریکې په افغانستان کې خپل مشن سرته نه وي رسولی افغانستان کې به د دې ځواکونه موجود وي. نور حال د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار صداقت جان وړاندې کوي.
د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر د امریکې دفاع وزارت پینټاګان کې د جمعې پورس خبری غونډې ته وویل مونږ په افغانستان کې یو مشن لرو، هغه دا یقیني کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرو په نازای جوړ نشي. مارک اسپر وویل تر څو امریکا دغه هدف ترلاسه نکړي په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه موجود وي. هغه وویل تر څو مونږ دا یقین ونشي چې دغه مشن مکمل شوی دی نو مونږ به د دغه مشن د پاره خپل شتون پر ځای ساتو. په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان سهیل شاهین د جمعې په ورځ په ټویټر پیغام کې وویل بین الافغانی مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې د امریکې سره د ټولو خارجي عسکرو د وتلو توافقنامه لاسلیک شي. طالب ترجمان وویل پکار ده چې په بین الافغانی خبرو کې د افغان ټولنې ټول اړخونه نمائندگی ولري. هغه وویل په بین الافغانی مذاکراتو کې به ټول افغان جهتونه شامل وی، دا زمونږ موقف دی او وخت په وخت مو مطبوعاتو ته ویلې. طالب ترجمان د بین الافغانی مذاکراتو په اړه سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د صدر نائب ترجمان سرور دانش ویلي په افغانستان کې د امن د پاره د سیمې هیوادونو په نړیواله کچه کوششونه شروع شوي دي او افغان حکومت یې هرکلی کوي. سرور دانش په کابل کې د جمعې په ورځ د طالب علمانو یوې غونډې ته وویل چې طالبان د سولې په روانو کوششونو باور نه لري او د افغان حکومت او د حکومت ملاتړو ته د زیان رسولو، هدفي وجنو او په بېګناه ولسي خلکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. تیر هفته د کابل په شمال کې د باګرام هوایي اډې سره نږدې د حملې ذمهواري طالبانو ومنله. د دریو میاشتو د ځنډو وروسته امریکې دا میاشت د طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا شروع کړه، خو د باګرام د حملې وروسته دغه خبرې بیا ودرېدلې. د حمله وروسته په افغانستان کې د امن لپاره د امریکای خاص استازي زلمی خلیزاد چې طالبانو سره خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري کوي په ټویټر وویل نن مې له طالبانو سره د ملاقات په ترڅ کې پر باګرام د پرونی برید پاړه چې په بې پروا ډول یې دوه کسان وجل او لسګونه ملکیان ټپیان کړل سخته غوسه څرګنده کړه. زلمی خلیلزاد هم د دغه ټویټ په دویمه برخه کې وویل مونږ لنډه وقفه اخلو ترسو دوی لخپل مشرتابه سره د دې مهم موضوع په اړه سلا مشوره وکړي. د دې هفته په شروع کې خلیزاد په افغانستان د خبرو د پاره د پاکستان او افغانستان سفرونه وکړل او په کابل کې د افغان صدر اشرف غنی ترڅنګ د افغان ټولنې د نمائندګانو سره هم ولیدل. د افغانستان سفر سرته د رسولو وروسته زلمی خلیزاد په ټویټر وویل موږ افغانستان د سولې د بهیر یو مهم پړاو ته نږدې یو. کابل کې مې دو ورځنۍ سلام مشورې بشپړې کړې، ګټور سفر وو.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري، را سره ملګری اوسېږي. افغان حکومت وایي د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ولسی خلک د ژوند ټولو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تفصیلات څه دي د سید اکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
افغان حکومت وایي د اساسي قانون پر بنسټ باور لري او ژوند دی چې د افغانستان د هرې برخې وګړو ته د ژوند کولو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. ولسمشرۍ منی وایي په هغو سیمو کې چې طالبان پرې حاکمیت لري ولسی خلک یې د ژوند له ټولو سهولتونو بې برخې کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د عامو ولسی خلکو د ژوند په تړاو چې د امریکا په پلازمېنې واشنګټن کې د څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار پاس لخوا چې کومه نظر پوښتنه او سروې شوې ده، په دې نظر پوښتنه کې راغلي طالبان د تعلیم کیفیت ته پاملرنه نه کوي او نجونې یوازې تر شپږم ټولګي زده کړې کولی شي. د روغتیا خدمتونو د کچې ټیټوالی د انسان ژوند ته ستر ګواښ دی. په دې رپورت کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو په دریس کې له هر پلوه د تیر په پرتله نرمښت راغلی، خو بیا هم تر هغې کچې نه دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د ولسي خلک پرمختګ وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال لطف الله محمود وایي د هیواد اساسي قانون ته پر ژمنتیا سره افغان حکومت په ټول هیواد کې د ولسي خلکو د متوازن پرمختګ برنامې عملي کوي، خو په هغو سیمو کې چې طالبان واکمن دي د ژوند له هر ډول سهولتونو څخه یې ولسي خلک محروم کړي دي.
د اساسي قانون په رڼا کې د افغانستان حکومت معتقد دی چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته انکشاف متوازن او همداراز د تعلیمي په برخو کې او په ټولو چارو کې هغه زمینه مساعد کی خلکو ته چې دوی د خپل اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري، ولی په خاشنۍ سره هغه ځایونو کې چې نقاطو کې چې مخالفین حاکمیت لري دوی متاسفانه حقوق بشر نقضایی و هغه حقوق ته چې باید هیواد وګړي لاسرسی ولري دوی دغوی معنی کیږي.
د پهنې وزارت ویان دی نوریا نهزت دی طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خوانځي دی فعالیت پاړه دی ویته ویل هل ته د افغان ماشومانو تعلیم او تربیه په ځنګړي شکل دوام لري. نو موري وای دی افغانستان په زیات شمیر سیمو کې دی بیلګې په توګه کندوز، کاپیسا او یو شمیر نور ولایتونو کې د ماشومانو په خوانځي باندې د سیمو د خلکو په همکارۍ دی طالبانو لخوا سره نکیږي او طالبان د خوانځي له فعالیت سره هیڅ ډول مخالفت نه لري. دیوای دی افغانستان دی دولت وسلوال مخالفین دی سیمه ایز شوراګانو په همکارۍ تر خپل واک لاندې سیمو کې زمونږ په خوانځیو څارنی کوي او ځینې وخت کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان خوانځیو ته ولیږي. د بیلګې په توګه په کندوز، کاپیسا او یو شمیر نورو ولایتونو کې موږ هیڅ ډول تړل شوی خوانځی نه لرو او موانع نه ده رامنځته کړې. د پهنې وزارت ویان دی زیاته کړ دی هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د نامنه یو د سیمې د ناسمو رواجونو له امله نجونو ته تر شپږم ټولګي د زده کړو اجازه ورکول کیږي او دا مهال د پهنې وزارت د وسلوالو طالبانو او د سیمې د خلکو په همکارۍ د دې ستونزې د هواري ډاډ ترلاسه کړی دی. د دې وزارت ویان دی د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په ښوونځیو کې د تعلیمي نصاب د تدریس په تړاو وویل دیوای طالبان او حکومت تر واک لاندې سیمو په ښوونځیو کې یو نصاب تدریس کیږي. د ښوونځیو د تعلیم کیفیت د ښوونکو په مسلکي توب او د ښوونکو په حاضرۍ پورې اړه لري او د طالبانو تر واک لاندې سیمو ښوونځیو ته زیات وخت ښوونکو له تلو سره مخالفت ښودلی، خو ځینې وخت طالبانو همدې ښوونکو ته توصیه کړې ده او بالاخره دا ستونزه هواره شوې ده. د پهنې وزارت ویلي دا مهال 4000 ښوونځي چې 50% یې د نجونو دي په ټول افغانستان کې د روانې جګړې د سیمې د خلکو د ناوړو رواجونو او هغه کوچنۍ ستونزې چې په دې وزارت کې شتون لري له امله یې تړلې دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې 2.2 میلیونه په کې نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا جیوه دا خبرونه دا واشنگتن دی سی دا ستودیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د بلوچستان ایالت څخه راپور درته لرو چې د ایالت اسمبلی په سیاست کې زده کوونکو ته برخه اخیستو په اړه قرارداد منظوري ورکړی ده. په دې قرارداد کې څه دي چا وړاندې کړی دی تفصیلات تاسو ته امید سمسور په راپور کې وړاندې کوو.
د بلوچستان اسمبلی دغه غونډه د سپیکر قدوس بجنجو په مشرۍ کې پیل شوه. د مخالفي ډلې بی ان پی منګل د صوبایي اسمبلی پارلماني غړي سنا بلوچ و اسمبلی ته د زده کوونکو پر تنظیم باندې د بندیز په ضد دغه قرارداد وړاندې کړی. سنا بلوچ ویل چې په پاکستان کې ځوانان د تشدد په لوري روان دي. د دې مهم ثوابدار دی چې ځوانان له یو بل سره د کښېنستو او د خبرو اترو او د دوی د فکر پر تبادلې باندې بندیز لګول شوی دی او وزده کوونکو ته د کره کتنې اجازه نه ورکول کېږي. دوی باور په سیاسي تنظیمونو کې ترلاسه کولای شي چې کوم څوک ویره لري چې د لوستونکو تنظیم سازي به دلته ډېر لوی بدلون رامنځته کړي دا بې ځایه دی.
کې طلبه یونین کی بحالی پاکستان میں ترقی اور تعمیر کا باعث بنے گی، شعور کا باعث بنے گی، فہم و فراست کا باعث بنے گی، برداشت کا باعث بنے گی، نئے رجحانات کو متعارف کرنے کا باعث بنے گی.
دز دکون کو د اتحادی بیرته پرزای کول به په پاکستان کې د پرمختګ د ودانی لامل به وګرځي. د دوی د فکر د پراخوالی، د زغم، د نورو جهناتو سبب بسی. د زده کوونکو د یونین یا د اتحادیې پر قرارداد باندې د خبرو پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د صوبایي اسمبلۍ غړي نصرالله زیری وویل چې د پوځي دیکتاتورانو په وخت کې دوی د جمهور پر ژغ باندې بندیز لګولی وو. حمله دغه سبب نن په ټولنه کې تراګري او تندروي لیدل کېږي.
اس کے آئین کا آرٹیکل نمبر 8، آرٹیکل نمبر 9، اس میں واضح طور پہ درج ہے کہ آپ کسی شہری کو، کسی کو بھی.
د دغه قانون اتم او نم ماده په دې کې پشکاره باندې ثبت ده چې پر یو شاری باندې د لیکلو، د ویلو او د انجمن سازی او د ګوند له جوړولو څخه تنه سره ګرځولای.
تحریر و تقریر انجمن سازی اور پارٹی بنانے سے نہیں روک سکتے.
لہذا مجھ غشتانہ کو اس دغه قرارداد دی منظور کړل سی. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي وزیر انجنیر زمرک کاڅکزی د دغه قرارداد بشپړ ملاتړ وکړي او ویل چې دا د زده کوونکو جمهوري برخه ده. د ده په خبره چې زده کوونکي د تنظیم سازۍ په ذریعه باندې خپلې ستونزې اوارولی سي او دا د زده کوونکو حقوق خوندي کوي.
یونین بند ہو گئے، ایزے ہول جو اسٹوڈنٹس کا مشکلات ہوتا ہے وہ بالکل اس پہ مطلب ایک قسم کا مٹی ڈالا گیا اور اس کو اتنا دبایا گیا کہ ایک جمہوری نظام کو آپ نے ختم کر دیا.
لکوم وقت سی دزدکون کو د اتحادیه بندیز لگول سوی دی. پا پراخ کچا باندی دزدکون کو ستونزی تر خاور لاندی اچول سوی دی او دومره تر پیشار لاندی گرزیدلی دی چی جمهوری نظام تر خاور لاندی کردی دی. بیا اسمبلی دغه پریکړه لیک په یو خوله باندې منظور کړی. دوی له مرکزی حکومت څخه هم غوښتنه وکړه چې زدکونکو ته دغه جمهوری حق ورکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا د صوبایي انتظامی افسرانو یا پی سی ایس لخوا د پرویز مشرف په سزا د سرګندونو وروسته د قبایلی ضلع خیبر ایڈیشنل اسسټنټ کمشنر فهد اکرام قاضی معطل کړل شوی دی. قاضی د پی سی ایس افسرانو د اتحادیې رابطه کار وو. نور حال په دې حق لباندې دا استاد مردان ندر ریډیو خبریال ریاض حسین ملاندی کوي.
د قبایلی ضلع خیبر اډیشنل مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضی د پی سی ایس افسرانو د اتحادیې رابطه کار وو چې د معطل کېدو وروسته د دغه عهدې نه هم لرې کړی شوی دی. د پی سی ایس افسرانو اتحادیې پرویز مشرف ته د ځانګړي عدالت لخوا د مرګ سزا اورولو وروسته په بیان کې ویلي وو چې د ادارو ترمنځ په روانه لانجه اندېښنه لري، ځکه چې دا د ریاست په واک باندې سختې بدې اغېزې کوي او که دا حالات په وخت قابو نه کړی شو نو نور بحران به ترینه جوړ شي. په بیان کې زیاته کړی شوی چې اتحادیه د پخوانی امیر پرویز مشرف په ضد عدالتی فیصلې ته احترام لري. دوی ویلي یو اداره هم چې په غیر قانوني او غیر جمهوریت طریقه د دې فیصلې مخالفت کوي باید ځان ترې په ډډه وساتي او په خپل حد کې پاتې شي. دوی دا هم ویلي د پوست تر څنګ تر ټولو ادارو ته احترام لري، خو که پشمار یو څو تنه د قانون سرغړونې کوي باید د هغوی سره هم دغه ډول چلند وشي. د یاد بیان وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د فهد اکرام قاضي د معطل کولو امر کړی او په حکمنامه کې یوازې دومره ویلي چې صوبائی حکومت د سرکاری نوکرانو د ماده شپږم لاندې د خیبر اډیشنل مرستیال کمشنر معطل کوي. دغه حکمنامه په 19 دسمبر جاری کړی شوی او د قاضي د معطل کولو په اړه نور جزئیات پکې نه دی ویلي شوی. نوموړی افسر په حد اکرام قاضي وی او ډیو ته وویل چې دوی د قانون او اعلی عدلی د عزت خبره کړې وه. د پهد اکرام قاضی معطل کولو ته په ټولنیزو رسنو سخت غبرګون ویل شوی. د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داول او د شمالي وزیرستان نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی منتخب غړی میر کلام وزیر دا پریکړه غندلې او د خفګان سرګندونه یې پرې کړې. محسن داول ویلي د عدلی او آئین ملاتړ کول جو جرم نه دی. هغه د تحریک انصاف د حکومت د فهد اکرام قاضی سره په چلن نیوکې هم کړی دی. وکیل او د بشري حقوقو فعال شاب خټک وایي اظهار رائے د هغوی قانوني او آئینی حق دی او د آئین آرټیکل 19 د اظهار رائے اجازت ورکوي. هغوی داسې کوم غلط کار نه دی کړی چې د ناوړه چلن قانون پرې ولګول شي.
آرټیکل 19 چې کوم دی د آئین هغه ایکسپریشن اف اوپینین یا ایکسپریشن شي د فری ایکسپریشن د هر انسان حق دی. هغه آرډر کې چې کوم قانون حواله ورکړل شوی دا هغه خو د مس کنډکټ قانون دی. کوم قانون باندې د هغې سسپینشن شوی دی هغه قانون په هغې نه اپلای کیږي. نو دې فیصلې ته خو چې څوک غلط وایي هغه چې دی د قانون خلاف ورزي کوي لګیا دي. د دې فیصلې خلاف چې څوک جدوس وباسي هغه د قانون خلاف ورزي کوي لګیا دي.
د پخوانی پوځي امیر په ضد آئین ماتولو د غداري د مقدمې لپاره جوړ ځانګړی عدالت په 10 دسمبر پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان پوځ دغه سزا ته په غبرګون کې ویلي وو چې دې فیصلې په پوځ کې درد او غوسه راپارولې او زیاته کړې وه چې پرویز مشرف غدار نشي کېدی. د یاد ځانګړي عدالت مشر جسټس وقار احمد سیټ په خپل فیصله کې ویلي وو چې پرویز مشرف تی راوستي شي او که هغه مړ ترلاسه شو هغه دې راخکل شي او د اسلام آباد په ډی چوک کې دی درې ورځې اوی ځان کړی شي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د پرویز مشرف په ضد راغلي فیصلې هرکلی کړي خو د تحریک انصاف حکومت د جسټس وقار احمد سیټ په پریکړه د شپږ شپېتم پیراګراف خبرو ته ناوړه ویلي او زیاته کړې ده چې د یاد قاضي په ضد به سپریم جوډیشل کونسل ته ځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیډن اکی
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن صدر ته وړاندې کوو. را سره ملو سیجی بلوچستان څخه بل راپور ته لرو چې په چمن شار کې د چمن مطبوعاتو کلب مخه ته قبایلي مشرانو مظاهره کړې دي په دې خاطر چې د یو قبایلي مشر په کور باندې چاپه وهل سوی ده. تفصیلات څنګه نعمت سرحدي تاسو ته په راپور کې لري.
د سیمې قبایلو دغه احتجاجي پرلت د چمن سرحدي ښار پر مال وړ باندې د چمن د مطبوعاتو د مرکز او ضلع کمپلیکس مخته شروع کړي چې چیرې د ضلع افسرانو دفترونه دي. دغه قبایلو تیره شپه د یو قبایلي مشر عزیز فیض الله خان نورزی او د کرنسی کاروبار سره وابسته یو بل تاجر اجاد البشیر نورزی پر کورونو باندې د عملیاتو غندنه کول او وی ویلس په وردی کې پوښل شوی مسله کسانو په نیمه شپه کې په دغه عملیاتو کې د قبایلي مشر فیض الله خان نورزی ورور امین الله سره د څلور نورو کورنیانو وړي دي. او عبدالبصیر سره د زوی هم د خپل ځان سره ویوړي چې بیا د زوی د کوټ پر ریپورت څلور لارې باندې پریښوي. دغه احتجاج کوونکو د حکومت په ضد نارې هم ولې او د دوی د خوشکولو غوښتنه کول. په دغه محل د سیمې یو قبایلي مشر اجو خدای میرخان وویل چې د حکومت دغه عمل ناوړه عمل دی. کچیر حکومتي چارواکو ته د سیمې قبایلو مشرانو ضرورت وي نو موږ ته دی وایي موږ به دوی په خپل حاضر کړو.
پر نیمه شپه په کورونه نو تنگ یا شي جو خیان بي ز تکلنګ دا خو نو ډیره سخت خطر ده. پدی ملک به ور ولګیږي عذابونه براش تکلیفونه براش کدا ترپیش کیږي دا خامخا پیشی پیژلاخ د دې سره نو پیژلاخ چاګه کړی وای هر ځای له دی ورکړي مور ورکړو دای نو ورستی بشیر مور ورستی دا خدای نو چې د ګور دې دی دا یو دا کو یا د سره یو لشکر سره و داوانو نه چلول.
د قبایلی مشر پیژلاخ امراره نجیب الله دغه چاپی په حق لو ویل اس په وردی کې پښوسی مسله کسانو د دې د کور دروازې او الماری مات کړي سد د اقام مل الله او څلور نور کورنیانی ویوړل
او نه جرم نه د دې سه فایار نشي ورسره تاسو خپل پر سر باندې چاپی ولې
دروازې ماتې کړي ګردو کورو د گیټو د دروازې ماتې کړي ټکانې لا نه دي کړي نور نو زنانو کښنانو د خیال نه ساتي اسرانه نو ته پر کور بننه وتل از مرچ کې دار څول هغه ډیر ولې خرق
ته د احتجاجي پر لته د سیمې قبایلی مشرانو او د مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مشرانو ویناوي وکي چې دوی هم دغه چاپی سختي غندلې خو په دغه محل احتجاجي پر برلت ضلع مرستیال کمشنر عبدالبشیر بړیس راغلی چې ده دا وویل چې وړل سوي کسان د چارواکو سره دي او خوندي دي تاسو احتجاج ختم کړي. دوی به نورې پلټنې کوي او د قبایلي مشرانو او د سیاسي ګوندونو غړو سره به یو جرګه کوي، خو په احتجاجي پرلت کې ناست خلکو دغه پرلت ختمولو څخه انکار وکړي چې د اخرنی اطلاعاتو پورې دغه پرلت روان وو. خو د دغه چاپو په ضد قبایلو احتجاجیان د کوټې مغربي بای پاس سړک هم بند کړي او د کوټې کراچۍ تر مابینځ د موټرانو تګ او راتګ سره وشلاوي، چې دغه لاره هم د اخرنی اطلاعاتو پورې بنده وه او هلته هم احتجاجي پرلت روان وو. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی. د هر موسم خپلې میوې او سبزی وي. د ژمي په موسم کې په پاکستان کې د مالټو موسم وي او د بیلابیلو ځایونو خپلې مالټې مشهورې وي. د کاکا صاحب خپله یو خاص قسم مالټه ده چې ډېره مشهوره ده. هلته زمونږ د سیمې خبریال مدثر شاتلې دی، د هغه ځینې یو رپورټ را لګلې.
دا وخت مالټو باغونو کې فصل تیار شوی. مالټې بازار ته رسیدلی او باغونو کې مزدوران لګیا دي مالټې شوکوي او منډهو ته زر تر زره د وړو لپاره ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې مالټې مشهوري دي او دې کې د نوخار ضلع کاکا صاحب، مانکې او شاوخوا نور کلي هم شامل دي، چرته چې د بیلابیلو قسمونو د مالټو باغونه دي. او کاکا صاحب ورونو کې د مالټو د یو باغ مالک راضي خان ډیوه تبای هسې خو دې سیمه کې د مالټو ډېر باغونه دي، خو لوی باغونه به شاوخوا تر سلو پورې وي.
لکه باغات پکې ډیر دي، خو څه لکه پیسونو په شکل کې دي. کم صحیح باغونه، غټ باغونه چې دي، چې هغه د کال حساب سره لکه تر 30 نوالي کروڑه پورې دي. نو هغه به 100-150 باغ چې هغه مانکی کې دي، ولای کې دي، وټړو کې دي، او د کاکا صاحب دی ایریا کې دي.
وای دی کې داسې اوسو باغونه هم شته چې هر کال تر 1.5 کروڑ روپو پورې خرڅیږي. راضي خان وای مونږ ته د زراعتو د محکمې پوره مرسته حاصله ده او دغه محکمه زمونږ د باغونو د خاورې، د بوټو او هوا باقاعده معاینه کوي او د هغې رڼا کې مونږ ته د مخصوصو بوټو کرلو او داروګانو د استعمال مشورې راکوي. زیاتې د دې ځای مالټې ځکه خوږې دي چې دلته یخ پریوزي او کم کال چې زیات یخ وي مالټې هم هغمره خوږې وي. دې کې ځینې مالکان خپله مالټې شوکوي او منډه هی ته وړي، خو اکثر بیا خپل باغونه په کاروباریانو خرڅ کی. لکه د مانکی یو کاروباری شهریار چې هر کال د مالټو وړوکې غونډې باغ اخلي، سه مالټې منډه هی ته وړي او سه هم په سړک په عامو خلکو خرڅوي. د مالټو د بایو په حق لا وای
دي کې وړ راځي دي ته ماشومان نازي مو پي منه خرڅو، هغه په 150 روپیه سي ګړم جوړ کوم. او دي کې یو دا مش په 1000 روپیه مانه ورکاو، یو دا هغه مش په 500 مانه ورکاو. او صحیح مالټا چې کوم سایز مالټا چې دا کنه بازار ته چې کوم زی اموش 1500 روپیه سي ګړ ورکاو. صحیح مالټا خستا اته د خوشې مالټا چې کوم وي.
بل خو هم خلکوم د دې ځای د مالټو د شهرت په وجه سره د خپل ملګرو دلته راځي، خوریم دلته او ځان سره کورونو ته هم وړي. لکه د کورمی ضلع نه راغلی یو تن محمد طهیب چې وای
جی دې زه خو ډېر خوند وو، ډېر مزه یو کړه او خلکو صفاتونه هم ډېر کړیو چې د دې ځای ډېر ښه، مطلب سیر او تفریف ځایم دی او ډېر ښه خلک هم ډېر ښه خلک دي او مالټه هم ډېره زبردست مالټه ده. عامه انجوای کړه او کاکا صاحب ماشاءالله ډېر زبردست او ښایسته ځای دی.
او د غبل ځوان شفیع الله چې سره د خپلو ملګرو دا کوډینه راغلی دی وایي
مونږ هم بیسیکلی رالو چلته مالټې وخورو او لوی لوی باغونه دي، ملګرو سره رالو او نور ملګرو ته هم دا خواست دی چې راشي دلته مالټې وخوري. نوخار مالټې ډېر خوږې دي او لوی لوی باغونه دلته او همیشه دلته خلک ډیر د سیل او هغه د پاره چې مالټي مخلي سیل مو کی لګنجوي مو کی.
د مالټو موسم بلابلو علاقو کې مختلف کې دي. شي خود باغونو مالکان وای د نومبر د اخیری نیمای نه تر فروری تر اخیره پورې د دې موسم یو خزيات خوږی بیا دسمبر او جنوري کې وي. مارچ کې بیا باغونو کې تازه مالټي نوی البته منډه هو کې محفوظ مالټي تر لاسه کې دي. شي مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور. Thank you.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.